سیاسی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو دا غرمنی خبرونه یو سات دوام کوي. السلام علیکم. نن سیشن بده د سلواغي دلوي 12 د فبروري میاشتې لومړۍ نیټه د دې خبرونې پایل د مهمو خبرونو په لنډیز کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیر شپه د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره په سپینه ماڼۍ کې پر دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. قطر تیر کال له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو په عملیاتو کې مهم رول درلود او د طالبانو سیاسي دفتر لا هم په دوحه کې فعال دی. کابل کې د آریانا خصوصي تلویزیون د نشراتو مشر شریف حسنیار وایي چې د دوی دوه خبریالان اسلام حجاب او وارث حسرت له کوم دلیل پرته د طالبانو لخوا نیول سوي. حسنیار وایي دغه دوه همکاران یې پرون نیول سوي چې تر اوسه یې دلیل معلوم نه دی. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دریو ترافیکي پیښو له کبله یو تن مړ او لس نور ټپیان سوي دي. د هلمند اطلاعاتو او کلتور ریاست ویلي دغه پیښې په ګریش ولسوالۍ او د مرکز لشکرګاه په اړوندو سیمو کې سوي دي. کل سوی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن له خپل امریکایي سیال انتونی بلینکن سره ټلیفوني خبرې وکړې. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې پوځي تحرکاتو د مسکو او لویدیځو قدرتونو ترمنځ ناندرۍ زیاتې کړي دي. او دنمارک د اروپایي ټولنې لومړی هیواد سو چې د کورونا وایرس د پیښو له زیاتوالي سره سره یې ټول محدودیتونه لرې کړل. د دې خبری مطالبو ترڅنګ په دې خبرونه کې ګڼ نور راپورونه هم اوریدلی سي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د قطر له امیر سره په افغانستان کې د ګډو همکاریو پر دوام خبرې کړي.
امیر اوزنن په خپل اجنډا کې ډیر څه لرو او د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره په ګډه کار ته دوام ورکړو.
په بل راپور کې اوري چې په خوست کې د رسنیو کارکونکي وایي د دوی د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره د اقدامات وسی.
نو هیله مو داغه ده چې اوسنۍ دولت په افغانستان کې د رسنیو لپاره خاص پام وکړي، ځکه همدا رسنۍ دي چې د ولس او دولت ترمنځ د پل حیثیت لري.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ډلې مشر ویلي چې د اسلام آباد پر لوري لوی لاریون کوي.
همنه 23 مارچ کو پوره ملک
مولانا فضل الرحمن وای چې موږ ټوله کام ته د مارچ د میستی په دروشته منټه د اسلام آباد په لور د لنګ مارچ دا وتر کړی دی.
د خبرونه په دوی منیمای کې 25 دقیقې اونی ز بحث خبرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبري ټولګې درا پورونو برخې ته ورزو. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 3 دقیقې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د دفاع وزیر د قطر له امیر سره په افغانستان کې د ګډو همکاریو پر دوام خبرې وکړې. دوه لوریو ټینګار کړی چې په افغانستان کې ډیر کار ته اړتیا لیدل کېږي او د افغانانو ښه راتلونکي ته ژمن دي. متحده ایالاتونو قطر استایل چې له افغانستان څخه د زرګونو افغانانو او امریکایي پوځیانو د ایستلو په بهیر کې مرسته کړې ده. قطر د طالبانو په حکومت کې هم اغیزناک هیواد بلل کېږي، ځکه چې د دوی سیاسي دفتر لا هم په دوحه کې پرانیستی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د قطر امیر تمیم بن حمد ال ثانی امریکا ته په خپل سفر کې د جمهور رئیس جو بایدن په ګډون د دفاع وزیر لوید استرین سره د افغانستان په وضعیت خبرې کړي. په سپینه ماڼۍ کې د قطر امیر سره د لیدنې پر مهال جمهور رئیس بایدن وویل له افغانانو د ملاتړ لپاره به دواړه هیوادونه خپل ګډ کار ته دوام ورکړي.
امیر اوزنن په خپل اجنډا کې ډیر څه لرو. موږ غواړو په خلیج او منځني ختیځ کې د امنیت په اړه خبرې وکړو، نړۍ ته د انرژي رسولو ثبات تامین کړو او د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره په ګډه کار ته دوام ورکړو.
هاخوا پینټاګان وایي دفاع وزیر لوید استین هم له ښاغلي حمد ال ثانی سره د دوشنبه په ورځ وکتل او د افغانستان په اړه د همکارۍ په ګډون د سیمه ایزو امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. پینټاګان یو خبر پاڼه کې لیکلي جنرال استین د قطر امیر څخه په افغانستان کې د امریکا د دوامدار ملاتړ له امله مننه کړې. په لیدنه کې د قطر امیر هم ویلي په افغانستان کې باید لا ډیر څه وشي. پینټاګان د قطر د امیر تمیم بن حمد ال ثانی له قوله لیکلي موږ به په سیمه کې د امنیت او ثبات پر راوستو کې د مرستې لپاره ګډ کار ته دوام ورکړو. زه ډاډه یم چې د دې نږدې ملګرتیا او دیالي اړیکو سره به دا کار وکړو. موږ دا په افغانستان کې په ښکاره توګه وښوده، البته موږ لا هم په افغانستان کې ډیر کار ته اړتیا لرو او موږ د افغانانو خیراتونکي ته ژمن یو. دا په داسې حال کې ده چې امریکا ویلي قطر به افغانستان کې ډیپلوماتیک استازولي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې څرګندونو وروسته قطر په کابل کې د خپلو ډیپلوماټانو یو ډله په افغانستان کې د امریکا د سفارت د قونسلګرۍ د چارو د پرمخ بیولو لپاره ځانګړې کړې ده. د طالبانو حکومت هم له امریکا سره د قطر د ښو اړیکو په اړه مثبت نظر لري، ځکه پر دوی هم اغېز کم نه دی. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال بلال کریمی وایي قطر د دوی او امریکا ترمنځ د مذاکرات پر مهال رغند رول لوبولې او روسي هڅې هم ستایي.
ټول هغه تحرکات او هغه څه چې د افغانستان د مسایلو په اړه باندې د قطر هیواد له نوري تر سره کیږي موږ په مثبت نظر ورته ګورو.
قطر د امریکا سربیره روسي کې د نورو لویدیځو هیوادونو او د طالبانو د حکومت ترمنځ هم د اړیکو د جوړېدو او د ستونزو د اواري لپاره د منځګړي رول لوبوي. دوه حال 2014 کال راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه ده او دا چې هم ویل کېږي چې لا هم د یو شمېر طالب مشرانو کورنۍ هلته میشتې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست کې خبریالان او د رسنیو کارکونکو د طالبانو له حکومت غواړي چې د سیمه ایز رسنیو د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره د اقدامات وکړي. دوی اندېښنه څرګندوي چې د دوی اقتصادي ستونزې دوام وکړي زیاتې رسنۍ به وتړل سي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په خوست کې د سیمه ایز رسنیو خبریالان او کارکونکو وایي د طالبانو حکومت د رسنیو د اقتصادي ستونزو د حلولو او پر وخت معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې ورسره مرسته وکړي. دوی زیاتوي رسنۍ په افغانستان کې د وروستیو شلو کلونو له مهمو لاسته راوړنو څخه دي او که اقتصادي ستونزې حل نشي تر ډیره وخت خپل فعالیتونه روان نشي ساتلی. د غرغغ د سیمه ایز تلویزیون خبریال عبدالقیوم قیومی آزادۍ راډیو ته وویل اوسنۍ حکومت د سیمه ایزو رسنیو ته په ټولو برخو کې پاملرنه ډیره کی.
رسنۍ چې د تیرو شلو کلونو یواله سره وړنه بلل کیږي د افغانستان لپاره، رسنۍ باید وایو چې تر ډیره باید په اقتصادي لحاظ تقویه وي تر څو دوی ښې خپرونې ترسره کړي او بل دا چې باید په خبري برخه کې دوی معلوماتو ته پر وخت لاسرسی ولري. نو هیله مو دغه ده چې اوسنۍ دولت په افغانستان کې د رسنیو لپاره خاص پام وکړي، ځکه همدا رسنۍ دي چې د ولس او دولت ترمنځ د پل حیثیت لري.
خوستی خبریالان او در رسنیو کارکونکو داسې مهال در رسنیو در راتلونکو په باب اندیښنه څرګندوي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ځینو سیمه ایزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله سقوط کړی. آزاد خبریال رحمت الله وایي که خبریالان د ځینو خبرونو د چمتو کولو لپاره آزادانه فعالیت تپریخ ول شي، د ټولنې د خوالي او شته ستونزو د رسنۍ ځکولو لپاره به ډیر څه وکړي.
که رسنۍ ازودي پریخودل شي لکه بلابل پروګرامونه د دغه چمتو کول لپاره د موقع په لوس ورشي، نو رسنۍ به ښه پرمختګ وکړي، ښه کور به وکړي، د ټولنې د بهبود لپاره، د ټولنې لپاره، د خلکو لپاره به ډیر څه وکړي. فلحال لپاره اندېښنه دغه ده چې دغه وزیر چې مثلا شاید دغه موسیقي او یا ځینې نور شیان کنا، ځینې خپرونې دانې بندیز ولګي یا محدودیتونه لوشي کنه، نو اډي پورا اوس یو څه هغه ستونزې شته چې د مارکیټینګ برخه او ځینې نورې برخو ته به زیان ورسوي، مشکل ورسوي.
په تېر نظام کې رسنۍ د اوږدو کلونو لپاره د ملي او نړیوالو ډونرانو له مالي ملاتړ برخمنې وې. آزاد خبریال سردار شفق وایي هغه وخت د رسنیو مسؤلینو او د امتیاز خواندانو د ترلاسه کیدونکو مالي امکاناتو ډیره برخه شخصي کاروله او ډیره لږه حصه رسنۍ ته ځانګړې کړې وه.
دوی به په سلو کې 80 سلنه پیسې جیب تر اچولې یا 90 سلنه پیسې او یو لس سلنه پیسې به پر رسنۍ مصرفولې. دوی هغه وخت مارکیټینګ باندې کارونه کله چې د نړیواله ټولنې مرستې بند شوې رسنۍ لستونزو سره مخامخ شو. ان دغه دی چې اوس په ډیرو ولایتو کې یو شمېر محلي رسنۍ تړل شوې دي. که اوس رسنۍ غواړي چې څه ناڅه په پښو راودرېږي او سکوت نشي، مسؤولینو ته په کار ده چې په مارکیټینګ باندې کار وکړي، د خپلو نشراتو په لوړوي باندې کار وکړي تر څو دومره پیسې ترلاسه کړي چې هغه له سکوت څخه ځانونه بچ وساتي.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وایي کچېرې رسنۍ خپلې خپرونې د خپلو مادي او معنوي امکاناتو له چوکاټ سره سمې عیار کړي، په خپرونو کې به یې خواله راشي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي رسنۍ د خپرونو د زیاتولو پر ځای د خپرونو معیاري کېدو ته پام واړوي.
که چیرته رسنۍ د خپل منفي او مثبت رپورټونه په داسې رقم ته عیار کړي چې د نظام تخریب نه وي، کې نظام ته مشوره او نظام ته په ګوته کول وي، دا به ډیره ښه.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې رسنیز فعالیتونه پکې صنعت څه ډیر دي. په دې ولایت کې د یو شمېر ملي او نړیوالو رسنیو د خپرونو سربیره 14 سیمه ایزې راډیوګانې او 3 تلویزیونونه فعال دي، خو د نورو ولایتونو په شانې اقتصادي ستونزې تر بل هر وخت ډیرې شوې دي.
په راپور کې مو وردل چې د خوست خبریالان او د رسنیو کارکونکو د طالبانو له حکومت غواړي چې د سیمه ایز رسنیو د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره د اقدام وکړي. بل لوري ته طالب چارواکي وایي چې رسنۍ دي خپل فعالیتونه د خپل امکاناتو په چوکاټ کې برابر کړي. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د دریو ترافیکي پیښو له کبله یو تن مړ او لس نور ټپیان شوي دي.
د هلمند ځای چارواکي وای په دغه ولایت کې یادی ترافیکی پیشي په تیرو څلوروشت ساعتونو کې رامنځته شوي دي چې پر مهال یو کس وژل شوی او لس تنه نور ټپیان دي. د هلمند اطلاعات او کلتور په ریاست کې د باختر اژانس عمومي مدیر مولوی بخ محمد مزمل نن سه شنبه د سلواغي پر دولسم ازادي راډیو ته ویل چې
د باختر خبري اژانس د خبر د مخې پرون ناوخته د باباجي ولسوالۍ د لوی مانده فسیمه کې د یو عراده رینجر موټر د اوشتول عمل یو تن شهید شو، دوه تنه زخمیان شول چې زخمیان د مجاهدینو لخوا وروختون ته انتقال شول. په یو بل جلا پیښه کې باختر خبري اژانس اطلاع ورکړي چې پرون مازیګر د ګریش ولسوالۍ بازار ته چیرمه د حاجی سردار د پم پسیمه کې کندهار ته پر غزیدلې سړک یو اراده لوکسل موټر د بل ویټس موټر سره ټکر وکړي چې په پایله کې درې نفر د لوکسل او پنځه تنه د ویټس موټر له زخمیان شول.
مولوی بخ محمد مزمل زیاتوی چې د یادو پیښو ټپیان د دغه ولایت بوستا او د ګریش ولسوالۍ ایمرجنسي روغتون ته د درملنې په موخه انتقال شوی.
ومردل چې په هلمند ولایت کې په تیرو څلوروشت ساعتونو کې د ډریو ترافیکي پیښو له کبله یو تن مړ او لس نور ټپیان شوي دي. د هلمند اطلاعات او کلتور ریاست ویلي چې دغه پیښې په ګریش ولسوالۍ او د مرکز لشکرګاه په اړوندو سیمو کې شوي دي. ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د غرمې دولس بجې یولس دقیقې او دېرش ثانیې دي. دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغان صنعتکارانو ټولنه وایي د برېښنا د پرچاوي له امله د کابل په صنعتي پارکونو کې 580 صنعتي کارخونو خپل فعالیت درولی. د افغان صنعتکارانو د ټولنې رئیس عبدالجبار صافی نن ازادي راډیو ته وویل له 15 ورځو راهیسې د کابل په صنعتي پارکونو کې د کارخونو برېښنا پرچاو ده او د فعالیت د درېدو له امله 4500 کارګر بیکاره شوي. ښاغلی صافی وایي چې د کابل تر څنګ د ننګرهار او خوست ولایتونو د صنعتي پارکونو برېښنا هم پرچاو ده او د یادو کارخونو سلګونه کارګران هم پر کور ناست دي. د صافی په خبره چې یاد ستونزې څو ځلې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره شریکه کړې خو لژمنو سره سره نه ده حل شوی. د برېښنا شرکت رسنیو ته د خبر پاڼې پاستولو سره ویلي چې د یاد شرکت عمومي رئیس محمد امین د صنعتکارانو ټولنې له مسؤلانو سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې د دوی د اړتیا وړ برېښنا د برابرولو په برخه کې هڅې روانې دي او ډېر ژر به ستونزې هوارې شي. په هلمند ولایت کې پر خلکو د میول لرونکو او بې میوې ونو د ویشلو لړۍ پیل شوه. د کرنې اوبو لګولو او مالداری وزارت ویان مستعین عمری رسنیو ته د یوې اعلامیې په استولو سره ویلي چې څه باندې 2,40,000 ډول ډول میوه لرونکي او بې میوې ونې چې په روان کال کې په فارمونو کې روزل شوې وي سر له نن څخه به په هلمند ولایت کې پر خلکو ویشل شي. د ښاغلي عمری په خبره چې بې میوې ونې به د دولتي ادارو او ښار د زرغونتیا لپاره په وړیا توګه ویشل شي او میوه لرونکي هغه به په نیمه بیه پر بڼوالو او بزګرو وپلورل شي. کرنې وزارت په کرنیزو فارمونو کې د روزل شویو میوه لرونکو ونو د ویشلو هدف د بزګرانو د کرنیزو توکو او میوو د حاصلاتو ډیرېدل بولي او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 100 افغانۍ او 950 پوله، یو یورو 112 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 129 افغانۍ او 2 پوله، یو سعودي ریال 25 افغانۍ او 240 پوله، زر هندۍ کلدارې 1,221 افغانۍ، زر پاکستانی کلدارې 1,540 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې دي. اوس هم یو نړیواله مسأله په داسې حال کې چې د اوکراین پر سر د روسیې او لویدیځ ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر به نن له خپل روسي ساري سرګی لاوروف سره خبرې وکړي او د بریتانیا صدر اعظم به هم نن مخکې تر دې چې کیف ته ولاړ سي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. نوریاس نوري په سټوډیو کې د پدې اړه تفصیل برابر کړي. نوري صاحب، نور جزئیات څه دي؟
بله سالی صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به نن پر ټلیفون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. دغه خبرې داسې مهال تر سره کیږي چې د اوکراین په پوله د روسیې د څه باندې 100,000 سرتیرو د ځای پر ځای کېدو پر سر اندېښنې له دې پلوه په زیاتېدو دي چې ښایي روسیه پر خپل ګاونډ برید وکړي. د لتیرې اونۍ رئیس چې واشنگټن په لیکلې بڼه د روسیې امنیتي غوښتنو ته ځواب ورکړ، د بلینکن او لاوروف ترمنځ لومړنۍ مخامخ خبرې دي چې ترسره کیږي. البته لدغه خبرو مخکې په واشنگتن کې د روسي سفارت نن وویل چې موسکو به د متحده ایالاتونو د بندیزونو ګواښونو ته په ګوندو نشي. د امریکا متحده ایالاتونو روسي ته ګواښ کړی چې په اوکراین برید وکړي نو له سختو بندیزونو سره مخامخ شي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن مخکې له دې چې د اوکراین پلازمېنه کیف ته لاړ شي د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کوي. جانسن هم په یو بیان کې ویلي چې د یو ملګري او دیموکراتیک شریک په توګه بریتانیا به د اوکراین د ملي حاکمیت ملاتړ وکړي.
دا خو د لیدنو کتنو په اړه جزئیات نوري سي. پرون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هم په یو غونډه کې د اوکراین اړوند کړکیچ په اړه بحث وسو. په دې غونډه کې څو ویل سول د کومو اقداماتو ژمنه وسوه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې تاوده بحثونه وشول. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي لیندا توماس گرینفیلد د دې شورا غونډې ته وویل چې روسیا نیت لري په بیلاروس کې د خپلو سرتیرو شمیر د فبروري د میاشتې یعنې د همدې میاشتې تر نیمایي پورې 10,000 ته ورسوي. نوموړي دا د اوکراین په وړاندې د روسیې د ګواښي و برخه وبلله او زیاته کړه چې روسیا پر خپل گاون برید وکړي نو لکه څنګه چې مخکې مو ویل د امریکا د متحده ایالاتونو او متحدانو له چټک او پریکنده غبرګون سره به مخامخ شي. نوموړي د امنیت شورا له ټولو غړو وغوښتل چې د اوکراین په اړه دې نه یوازې د روسیې د ویناو بلکې د دې هیواد اقدامات هم ارزوي. هغې د اوکراین پر پوله د روسي ځواکونو ځای په ځای کېدا په اروپا کې په څو لسیزو کې د ځواکونو تر ټولو پراخ ځای په ځای کېدلو بلل. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا د روسیې استازي واسیلی نبینزا بیا متحده ایالات تورن کړل چې بحث د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اړه ایستلو سره د ده په وینا کلکیش ته لمن وهي.
ډیره مننه له نوریاس نوري نه مو واوریدل چې په داسل کې د اوکراین پر سر د روسي او لویدیځ ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له خپل روسي سیال سره خبرې کوي او د بریتانیا صدر اعظم به هم مخکې تر دې چې کیف ته سفر وکړي د روسي له ولسمشر سره وغږیږي. زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ 00422114415.
شمیره بیا تکرارو 00422114415. د پاکستان د جمعیت علماي اسلام ډلې مشر ویلي چې د اسلام آباد پر لوري لوی لاریون کوي چې د نورو سیاسي ګوندونو غړي به هم پکې برخه اخلي. تفصیل کوټې د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال ایوب ترين پر راپور کې.
د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر او د پاکستان دیموکراتیک موومنت مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د اوسنی حکومت د نایلی لعمل په ملکی گرانی زیاته سوی او په نتیجه کې خلک د غربت او لوج سره مخ سوی دی. نوموړي د خبره د جنوري په 1 نیټه و کوټ ته پر رسیدو باندې د خبريالانو سره کړې ده او ویلي دي چې د اوسنۍ حکمرانانو څخه د خلاصون په خاطر د مارچ د میاشتې په 1 نیټه به د اسلام آباد په لور لانګ مارچ کوي او په دې لانګ مارچ کې به د حزب اختلاف ټول سیاسي جماعتونه برخه اخلي. د دې مقصد لپاره د حزب اختلاف و مشرانو ته هم بلنه ورکړې ده.
همنه 23 مارچ کو پوره ملک
مولانا فضل الرحمن وای چې موږ ټول کام ته مارچ د میستی په دروشته منیټه د اسلام آباد په لور د لنګ مارچ دعوت ورکړی دی. ان شاء الله په دغه ورځ به د خلکو یو لوی شمیر هټه موجود وي. په هغه کې به ټول سیاسي جماعتونه هم شامل وي ځکه چې د پی ډی ایم په مشرتابه کې به اولس د نایل حکومت په ضد راووځي. نوموړي زیاته کړه چې عمران خان او فوج عدلیه یا بل چاته دمکی ورکړی ده. که د اقتدار څخه لرې کړم نو بیا به زه زیات خطرناک سم. خو مولانا تفوس کړی دی چې هغه دی دا وشي چې څه ډول او د چا لپاره به خطرناک سي.
کس کے لیے خطرناک ہوگا یعنی جس طرح حکمران ہوتے ہوئے وہ خطرناک ہے اور ملک کو بھوک پیاس اور افلاس کی طرف دھکیلا ہے جب باہر آئے گا تو اور کھنگال کرے گا یا یہ کہ فوج کو تھریٹ کرنا.
پی ڈی ایم مشر وای چې عمران خان به د چا لپاره خطرناک وي ځکه چې هغه د حکمرانی پر مهال خطرناک دی او ملک یې د لوږې او تږې په لور بیولی دی او که د حکومت څخه راوځي نو بیا به نور کنګالوي، یا بیا د فوج او جنرالانو تر څنګ وججانو ته دمکی ورکوي او وایي که تاسو زما د لرې کولو هڅه وکړه نو نور به خطرناک سم. خو زما په خیال چې اوس دغه روب دبدبه ختم شوی ده او چې کله میدان ته راسي نو ولس به د کامی مجرم په توګه استقبال وکړي. که څه هم د مرکزي حکومت لخوا د حزبي اختلاف دا خبرې همیش رد شوي دي، او خپله د کورنۍ چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد تیره ورځ د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې د مارچ په 23 د مولانا او اسلام آباد ته د راتګ شوق پوره کړي، خو د وفاقي وزیر په وینا چې د پی ډی ایم و مشر ته به هیڅ هم په لاس ورنسي.
لا خبرونو ور اخوا
سلامونه، زه اجمل اندم او ستاسو هر کله کوم. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمایز چارواکی وای دغلته د ملا مشکی عالم مقبره راغی. ملا مشکی عالم د افغان انګلیس په لوبړی جګړه کې د یو لوی محاز مشري کوله. نور حال په دې ریپورت کې.
غازی ملا دین محمد اندل چې په ملا مشکی عالم مشهور دی، په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمایز چارواکي وایي په پام کې لري چې د دغه مبارز شخصیت نړیدلې مقبره بیرته ورغوي. دغه مقبره د غزنی اندړو ولسوالۍ په ګنډیر کلی کې موقعیت لري چې په دا وروستیو کې د جګړو او طبیعي آفتونو له امله ورته سخت زیان اوښتی. د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست حبیب الله مجاهد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د یکشنبې په ورځ دغه سیمې ته یو هیئت للی و، له مقبرې څخه یې لیدنه کړې او د بیا رغولو پرېکړه یې کړې ده. نوموړی وایي اطلاعاتو او کلتور وزارت ته یې وړاندیز کړی چې د ملا مشکی عالم مقبره او تاریخي آثار په ټولیزه توګه له منځه تللي او بیا رغولو ته یې اړتیا لري.
نو هغو د موږ پیشنهاد واخیستلی، نو بیا
غازی ملا مشکی عالم د افغان انګلیس په لومړۍ جګړه کې په غزنی، میدان وردګ، کابل، لوګر او ځینو نورو ولایتونو کې د یو لوی محاز د سالار او مشر په توګه برخه لرله. په 1990 میلادي کال کې د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په ګنډیر کلی کې زیږیدلی او په 1980 میلادي کال کې د 69 کالو په عمر وفات سوی دی. په غزنی کې ځینې فولکلورستان او مورخین د ملا مشکی عالم د مقبرې رغول یو ښه اقدام ګڼي، خو وایي که د ملا مشکی عالم مقبره په اساسي ډول ورغول سي نه یوازې دا چې موږ به د یو لوی حقدار حق ادا کړی وي، بلکې د خپل تاریخ یو ځلاند باب به مو د خپلو راتلونکو نسلونو لپاره پرانیستی وي.
سمخه ازادۍ راډیو ناوړی. یو شمېر لویدیځو رسنیو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په وړاندې پښتو خنډونه لیکنې کړي.
د هیل ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی چې طالبان دولتي پوهنتونونه بیا پرانیزي. ورځپاڼه لیکي طالبان هغه دولتي پوهنتونونه بیرته پرانیزي چې په تېر اسد کې د دوی له واک ته رسېدو وروسته تړل شوي وو، خو دا لا څرګنده نه ده چې آیا ښځو ته به اجازه ورکړل شي چې ټولګیو ته لاړې شي که څنګه. د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ عبدالباقی اقانی د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په ګرمسیرو سیمو کې به چهارشنبه او په سړو سیمو کې به راتلونکې میاشت پوهنتونونه پرانیستل شي، خو هغه ونه ویل چې آیا ښځو ته اجازه ورکوي چې پوهنتونو ته لاړ شي که څنګه. حقانی د طالبانو لوړ پوړی چارواکی دی چې په لومړي سر کې د ده تر مشرۍ لاندې ټیم د هلکانو او نجونو د ګډ درس مخالفت وکړ او ویل تر څو چې فضا د دوی په خبره مناسبه نه وي نجونې به پوهنتونو ته پرېنږدي. هیل ورځپاڼه زیاتوي لویدیځو حکومتونو پر طالبانو فشار راوړی چې که غواړي د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ورخلاصې کړي او له دغه هیواد سره د مرستو زمینه برابره شي نو باید نجونو او ښځو ته د زده کړو اجازه ورکړي. بلخوا د پاکستان د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼه لیکي د اروپا پارلمان د افغان میرمنو لپاره غونډې جوړوي. ورځپاڼه لیکي د اروپا پارلمان به په افغانستان کې له وروستیو سیاسي بدلونو را په دې خوا د ښځو پر وضعیت غور وکړي. د اروپایي ټولنې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې یو شمېر هغه افغانې ښځې چې تیر کال د دغه پارلمان د سخروف جایزې ته نوماندې شوې وې فعالانې، د ملګرو ملتونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازي په دې غونډه کې برخه واخلي. اروپایي ټولنه وایي د جمهوري حکومت له نسکورېدو وروسته د افغان میرمنو وضعیت د اندېښنې وړ دی. ټاکل شوی چې مشهور افغان سندرغاړي آریانا سعید هم د اروپا د پارلمان په کوربهتوب دې غونډه کې برخه واخلي او خپله سندره ووایي.
بانوی آتش نشینم، زخم ناسور زمینم، بس که درد و سوز و آهم.
وس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سلامونه نیکه هیله د ازادۍ رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم.
خدای دی وکړي چې جوړ او روغ به وي. زه سمیع الله سمیم یم د لوګر ولایت د حاضر ولسوالۍ نه درته د واټساپ پیغام پرېږدم. موږ د تیرو شلو کالونو راهیسې د لوګر په حاضر ولسوالۍ کې آزادۍ راډیو اورو. زموږ او په کل کې د ټولو خلکو په ژوند ډیر زور اغیز کړی ده. زه یو ژوندی مثال درته وایم، زموږ په کلي کې یو شپون ده چې وزې هم پیایي او د وزو د څرولو په وخت کې دا ارادو اوري. د هغه په ژوند دومره زور اغیز کړی دی که چیرته هغه کس سره یو څوک خبرې کوي دومره لغت پرانی کې کوي چې یعنی ډیر لغتونه یې د ازادۍ راډیو د خبریالانو یا کارکنانو څخه زده کړي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته د شلمې کلیزې مبارکي وایم. واقعا چې ازادۍ راډیو ډېر پرمختللې او آزاده رسنۍ ده او موږ خپل هم په کونړ کې اورو او ډېر په خپل وخت او په خپل ټیم خبرونې کوي او موږ ته ډېر خوشحاله یي. مننه کوو د هغوی خبریالانو نه او د هغوی د خدمتونو نه او ټولو ته. د ازادۍ راډیو د شلمې کلیزې مبارکي وایم. او ډېره ښه راډیو ده او ټول خبرونه موږ ته په خپل ټیم باندې نشروي او یوازینی مرجع ده د خبرونه، نو موږ ټولو ته بیا هم مبارکي وایو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالغنی نعمانی یم. زه ازادی راډیو اورم د هلمند په گریش ولسوالۍ کې د 2010 کال څخه. ازادی راډیو زمونږ خپل راډیو.
السلام علیکم. د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. محترم د ازادی راډیو خو نو ډیر شراجو ډیر خدمات کړی د افغانانو لپاره.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادی راډیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
او سم څو شی به له اسمت ساروان سره په انلاین نړۍ کې تم کیګو.
ډیجیټل نړۍ
ټیکنالوژي او پټیربیا ډیجیټلی وسایلو د انسانانو ژوند ډیر بدل کړی دی. په ډیرو ځایونو کې له ټولنیزو رسنیو څخه هغه استفاده کیږي چې زموږ په کلیو کې له حجرو او جماعت څخه کیږي. ځینې له دې لارې له یو بل سره د زړه خواله کوي، ځینې په سیاسي، مذهبي، ادبي او نورو ټولنیزو موضوعاتو بحث کوي او ځینې هم خپل نظرونه څرګندوي. له همدې کبله ټولنیزو رسنیو هم یو لړ مقررات او اصول وضع کړي دي. له بل خاله ټولنیزو او ډیجیټلی وسایلو څخه کار اخیستل ځینې خطرونه لري چې موږ به هڅه وکړو چې په دې نوې لړۍ کې پرې رڼا واچو. پیل په ټولنیزو رسنیو کوو. نن سبا یوازې له فیسبوک څخه په نړۍ کې تر 2 میلیارد ډیر کسان کار اخلي. فیسبوک د مصنوعي ذهانت په مرسته د هغو پیغامونو مخه نیسي چې د دوی له لوري له ټاکل شوي اصولو سره سم د نورو کسانو د توهین او د شخصیت د ژوبلولو یا د کرکې د خپرولو لپاره خپریږي. خو ماشین ته ګرانه ده چې د نړۍ په سلګونو ژبو ټول داسې موارد وپیژندلی شي. د ټولنیزو رسنیو شرکتونه وایي هغه مطالب له خپلو پاڼو لري کوي چې د نورو ژوند ته خطر پېښوي یا هغه موضوعات چې چاته پکې خبرداري ورکړی شوی وي یا په دې هدف خپاره شوی وي چې د بل چا خوله پټه کړي، هغه څه چې بلک میلی بولي. شاید ځینو ته پوښتنه پیدا شي چې د ټولنیزو شبکو له لارې په څه ډول څوک د چا ژوند ته خطر پېښولی شي. مثلا یو تن په سیاسي یا نورو دلایلو نه غواړي چې خلک د اوسېدو له ځایه یا هغه ځایه چې سفر ورته کوي خبر شي. خو یو ملګری په یوه میلمستیا کې ویني د هغه له پام او اجازه پرته عکس یا ویډیو اخلي او په ټولنیزو رسنیو کې خپروي. توضیح هم ورته لیکي چې پلانای په پلاني ځای کې په ځینو مواردو کې له ټولنیزو رسنیو څخه ځینې کسان ناوړه استفاده کوي. مثلا تاسو یو داسې محفل ته بلل کیږئ چې هغه د ټولنې د ډیرو وګړو په باور سم نه دی، خو تاسو د دوستۍ یا د دود له مخې د میلمه په توګه هلته تللي یاست. د دې ویډیو یا عکس خپرېدا ممکن ستاسو ټولنیز حیثیت ته زیان پېښ کړي.
زماله خو دا وصل لپاره هم دومره، زماله نور همکارانو سره په نور خبرونو کې وسی.
له اجمل ان مننه. په افغانستان کې د غرمې 12 نیمه بجې دی. د خبرونه په دویمه نیمه کې 25 دقیقې اونۍ زبه حس خبرې جخوس. د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډي زوړاندې کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سره په سپینې ماڼۍ کې پر دوه اړخیزو مسایلو او د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. قطر تیر کال افغانستان د خلکو د ایستلو په عملیاتو کې مهم رول لوبولی و. کابل کې د آریانا خصوصي تلویزیون د نشراتو مشر شریف حسنیار وایي چې د دوی دوه خبریالان اسلام حجاب او وارث حسرت له کوم دلیل پرته پرون د طالبانو لخوا نیول سوي دي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دریو ترافیکي پیښو له کبله یو تن مړ او لاس نور ټپیان سوي دي. ټاکل سوي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن له خپل امریکایي سیال انتونی بلینکن سره ټلیفوني خبرې وکړې. دا خبرې داسې مهال کېږي چې د اوکراین پولې ته څېرمه د روسیې پوځي تحرکاتو د مسکو او لویدیځو قدرتونو ترمنځ ناندري په دې وروستیو کې زیاتې کړې دي. د همدغو ناندریو په لړ کې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن نن د اوکراین پلازمینې کیف ته سفر پلان کړی دی. او ډنمارک د اروپایي ټولنې لومړی هیواد سو چې د کورونا وایرس د پیښو له زیاتوالي سره سره یې ټول لګول سوي محدودیت تونه لری کړل. ازادي رادیو ته غوښتي خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. کله چې انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي زموږ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ لاري واوري azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. د خبرونه په پاتې شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث خبرېږي. خو تر مخکې اوري چې اروپایي پارلمان د افغان شوزو پر ستونزو نن د ورځنی غونډه پیلوي. د غونډو کې د ملګری ملتونو د سرمنشي د مرستیالي او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د سازو ترڅنګ ځینې افغان شزي هم وربلل سوي دي. په دې غونډو کې به په افغانستان کې واقع د طالبانو تر رسیدو وروسته د شزو پر روان وضعیت خبرې وسی. نور په دې راپور کې
اروپایي پارلمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې په مختلفو غونډو کې به پر هغو ستونزو خبرې وشي چې ښځې په افغانستان کې ورسره مخامخې دي. د سیشن بې په ورځ به په لوړه سطحه یو کنفرانس کې پر افغان مخکښو ښځو سربیره د اروپایي کمیسیون د ملګرو ملتونو او دغه راز د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي او پر هغه سخت وضعیت به چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغان ښځې په افغانستان کې ورسره مخامخې دي خبرې وشي او حل لارې ولټول شي. د اعلامیې له مخې د دغه کنفرانس تر څنګ به نن او سبا په مختلفو غونډو کې هم د افغان ښځو پر ستونزو خبرې وشي. نننی کنفرانس کې به د اروپایي پارلمان مشره روبرټا میتسولا، د افغانستان په تیر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره سیما سمر، د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمیشنری ځانګړي استازې انجیلینا انجولیا او د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد ګډون او ویناوې وکړې. د کنفرانس به د ښځو لپاره د افغان وتلې سندرغاړي آریانا سعید په یوې سندرې پای ته ورسیږي. په تیر جمهوری نظام کې د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي چې د اروپایي پارلمان دی غونډې ته وربلل شوی، دا ډول غونډې د دې لپاره چې د افغان ښځو ستونزو ته د نړیوالو ډیر پام واوړي مهمې بولي. نوموړي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
په باور ما یو فرصت خوب است برای بار دیگه.
ما په فکر دا یو ښه فرصت دی چې د افغان ښځو مسأله راپورته او هغه د توجه وړ وګرځي، ځکه زما په اند د اوکراین په څیر په نړۍ کې ځینې نورو مسأله ته توجه ډیره سوی. د افغانستان مسأله په تیر بیا د افغان ښځو او د افغانستان د خلکو مسائل یې تر سیوري لاندې راوستي، او دا ډول غونډې له دې سره مرسته کولای سي چې دغو مسایلو ته بیرته پام زیات سي.
د اغلی کوفی په خبره د غونډې په جوړېدو سره اروپایي ټولنه غواړي چې له افغان ښځو سره خپل پیوستون اعلان کړي. د اروپایي پارلمان د اعلامیې له مخې د سې شنبې او چهارشنبې د ورځې په غونډو کې به په مشخص ډول د افغانستان اړوند مسایلو لکه په دې هېواد کې د ښځو د راتلونکي او په دې اړه چې په څه ډول له هېواده بهر د ښځینه فعالانو ملاتړ وشي بحث او خبرې وشي. په افغانستان کې طالبانو له بیا واکمنی دو سره اروپایي ټولنه او نور نړیوال تر ډیره د افغان ښځو او نجونو حقونو ته د کار او زده کړې لپاره ډیر اندېښمن دي.
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
د ازادۍ رادیو 25 دقیقې اونیز بحث ته راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په نننی اونیز بحث کې به قبل ته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر او د دواړو هیوادونو پر اړیکو د دې سفر پر اغیزو خبرې وکړو. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موحید یوسف د شنبې او یک شنبې په ورځو په کابل کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د ښاغلي یوسف په مشرۍ پاکستانی پلاوی د رئیس الوزرا لمرسیال عبدالسلام حنفی او د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره جلا جلا غونډې وکړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادۍ رادیو ته ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ پر بیلابیلو موضوعاتو بحثونه وشول چې دوه اړخیز تجارت، د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا، په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې، د سوداګرو د مالونو انتقال او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ موضوعات پکې شامل دي. په اسلام آباد کې د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان وویل چې له طالبانو سره د لیدنو کتنو په اجنډا کې د اغزن سیم موضوع او د پاکستانی طالبانو د ګواښ په اړه هم خبرې شاملې وي. پاکستان له دې مخکې ویلي و چې پر ډیورنډ کرښې د اغزن سیم د درولو چارې په سلو کې څلور نوي بشپړې کړې دي. په دې خبرونه کې زمونږ میلمانه دي د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند احمد الله وسیق او د سیاسی چارو شنونکی شفیق همدرد. دواړو میلمنو ته خرغلاست وایم. لومړی پښتنه د ښاغلي وسیق نه ده. ښاغلی وسیق، تاسو په د لنډه سریزه کې واوریدل چې د مشال راډیو خبریال راپور ورکړ چې له طالبانو سره په لیدنو کتنو کې د موید د خبرو په اجنډا کې د اغزن سیم موضوع او د پاکستانی طالبانو د ګواښ مسایل هم شامل وو. داسې مسایل وو چې پټې خبرې پیښې وي، یعنی رسنیو ته نوي برملا شوي.
بله، سلام علیکم ډیر محترم تکل صاحب او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تر کومه ځای پر چې زما معلومات دي، د دوی ورځې وړاندې د پاکستان د هیواد د ګاونډي هیواد یو لوړ پوړی هیئت افغانستان ته راغلی وو او دلته د افغانستان د حکومت د کابینې د یو شمېر مشرانو سره، همدغسې د ریاست الوزرا له مرستیال محترم حنفي صاحب سره او د بهرنیو چارو له وزیر محترم مولوي امیر خان متقی صاحب سره تفصیلي بحثونه وشول، مجالس وشول. په دې هیئت کې د پاکستان هیواد د امنیتي ملي سلاکار موحید یوسف، همدغسې د لومړي وزیر ځانګړی استازی محمد صادق خان او د مختلفو وزارتونو نمایندګانو او مسؤلینو شرکت کړی و، افغانستان ته راغلي و. دلته د افغانستان د کابینې د غړو تر څنګ د خصوصي سکتور له مسؤلینو سره او یو شمېر تجارانو سره د ټولو سره د دې بحثونه وسول او په مختلفو مواردو باندې بحث وسو. په دې کې په ځینو مواردو باندې توافقات هم وسول سي. اته موارد وو: لومړی، د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا په برخه کې خبري وسوي او نظریات شریک سول. همدارس په ځینو امنیتي او تجارتي مسایلو باندې خبري وسوي او توافقات ترسره سول.
په همدې امنیتي مسایلو کې وسیق صاحب، د اغزن سیم موضوع او همدارس د پاکستانی طالبانو د ګواښ مسایل شامل وو.
په هغه مجالسو کې چې د کابینې له مسؤلینو سره وسول، په دغو موضوعاتو باندې خبري نه دي سوي. یوازې ځینې موارد یاد سو چې وخت نا وخت د پاکستان له لوري څخه د پاکستان په ځینو برخو کې، مثلا د توپونو یا د مرمیو گزارونه کیږي، په دغه اړه باندې د پاکستان له لوري څخه اندېښنه وشول او دغه موارد یاد سول. همدغه په ځینو بندرونو کې، په دغو ساحو کې کله کله چې ځینې امنیتي پیښې وړې پیښې شوي دي، دغه موارد یاد سول او دواړو طرفونو په دې باندې بحث وکړل او ویل چې دغه واړه مسائل دي، دا باید د تفاهم له لارې څخه حل شي او دا دومره لانجمن نه شي چې د دواړو هیوادونو د دوستو هیوادونو تر مابین اړیکی خراب سی او دغه ته باید اجازه ورنکړل سی د پلوړه کاچ باید دغه تفاهم ووسو
او څه سبب خې
نورو موارد ستاسو ته د ونو کړ په باندې مشخص بحث نه شوی
په دې دا سوال ما په دې خاطر وکړ او څه سبب چې موید یوسف کابل ته راتګ مخکې اندېښنه څرګنده کړې و چې په افغانستان کې تر اوسه پورې هم پاکستان ته د وسلوالو ډلو لخوا نورې ډلې خو نه دي د پاکستان د حکومت ویره له بلوڅ بیلتون پالو او همداراز له ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو نه ده هغه ویره څرګنده کړې و چې د افغانستان له خاورې تر اوسه پورې هم پاکستان ته ګواښ کیږي دا مسله په هیڅ خبرو کې را برسېره نه شوه
بلې په دغه موضوع باندې هیڅ بحث نه ده سوی د دې د سفر مخه تر ډیره هدا پوری دلته د دواړو هیوادونو د اړیکو شکیدل او د دې ترڅنګ ډیر فوکس پر تجارتی مسایلو باندې و چې افغانستان او پاکستان ته مابند باید تجارتی اړیکې ټینګې سي انده غسي د خصوصي سکتور اړیکې ټینګې سي چې هغه دواړو لور ته سي خصوصي سکتور دی هغه په دې برخه کې کار وکي انده غسي د کرهنې او زراعت ته تقویه ورکول او داسې مثلا په تورخم کې او په سپین بولدک کې چې د مسافرونو ستونزې دي دغه سیده تجارتي مالونو تر واردول او صادرولو کوم ستونزې دي او دغه سیده بانکي مسایل چې تر اوسه په تجارانو ته ولر ستونزې او خوندونه رامنځته کړي ډېر فوکس په دغه موضوعاتو باندې او په دې باندې تفصیلي بحثونه وشول
مننه واسخ صاحب وړاندې په خبرونه کې بیا هم لته سونه دا پوښتو چې خاصو مسایلو د لنجمنو مسایلو په برخه کې د طالبانو د حکومت واضح او څرګنده پالیسی کومه ده خو اوس خغلی همدرد تورزو شفیق همدرد د سیاسي مسایلو شنون کوي همدرد چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار کابل ته لتلو مخکې وایي چې مونږ په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د پاکستانی وسلوالو ډلو له فعالیت څخه اندېښمن یو او بیا چې کله کابل ته رسیږي په دې مسله د طالبانو له مشرانو سره خبرې نه کوي دا څه معنی
سلامونه تکل سي تاسو ته وسیخ سي تاسو قدرمنو اوریدونکو ته زه څنګه کوم چې د ملي امنیت سلاکار چې کوم هیواد ته سفر کوي معلومه خبره ده چې پر امنیتي مسایلو به خبرې کوي زموږ کوم چې زمي په دې اړه باندې خبرې شې چې د پاکستان په اوس وخت کې څلو کې زموږ مختلې دی یو دغه د پاکستاني طالبانو مسله ده د افغان سیم د تیرولو مسله ده او همدارنګه د ترانزیت مسله ده منځنۍ اسیا ته او د دوی پالیسی د هند په اعتبار به چې هغه سره خپل د افغانستان حکومت ظاهر کې ځلې به ورو خېږي چې پر کوم چې په دې مسایلو به خبرې شوې ده خو د ځینو دلایلو لامل کې به شي د افغانستان اسلامي امارات وځي په جواب ونه لري لیکن تر دې وړاندې هم موید یوسف او د پاکستان کورونی چارو وزیر شیخ رشید په دې باندې خبرې کړې وي چې د چې چې مسله ډېره واخونکي مسله ده او په دې ورسته یو شپږو میاشتو کې بریدونه هم په دې شوې دي او د بلوڅو د ټلفونو بریتون عمل ته د شوې دي نو د دې باندې خبره دا و چې فکر کوم په دې اړه خبرې شي دا چې د رسنیو سره نه شي کیږي چې فکر کوم زه نه پوهیږم چې په دې کې څه مسله ده
مننه تاسو د بلوڅ بیلتون پالو او د پاکستاني طالبانو د غوښونو چې په دې وخت کې په پاکستان کې زیات شوی دی یادونه مو وکړه فکر کوئ چې د طالبانو د حکومت پالیسی به مخصوصا د پاکستاني طالبانو په مسله کې چې کلونه کلونه دوی همزمانه جګړه کوله افغان طالبانو د پخوانی حکومت پر ضد جګړه کوله او پاکستانی طالبانو د پاکستان د حکومت پر ضد جګړه کوله د دوی ترمنځ دغه اړیکی ستاسو په نظر څه ډول اړیکی دي
ګوري کله چې په 2009 کال کې امریکا په افغانستان باندې ډېر دوه کړه طریقې ورسره په 2004 کال کې په قبایلو کې په پاتا کې د مولوی نیک محمد سرپرستی لاندې د طالبانو تحریک سره لومړني کارونه چې د وښول او د کار د افغاني طالبانو په لارښوونه باندې او دا سوونکی چې چارټر د مولا محمد عمر په لارښوونه باندې دا کار وشو ترې ورسته چې کله د پاکستاني طالبانو د تحریک منصب کې خو د سو بیت الله مسعود یعنی د دې چې موږ د مولا عمر امارات منو او د زموږ مشر د تحریک ورسته حکیم مولا مسعود او څومره مشران هم روسه په چراغلي دي دوی بیا په سره کړی دا وان طالبانو سره په دې کې روسو کلونو کې وګه په وګه دا وان طالبانو سره جنګېدلې دي په ډېر موارد کې نو زه فکر کوم چې هغه صحیح دی چې پاکستان د حکومت سره به هم دې تفصیل وو
لیکن دی خواته هم همکاری درلودل د افغاني طالبانو سره ځینو ورته ورکړیو موږ داسې وخت راغلی دی چې اصلي ذکر کوم چې کومه چې د اختیار اوس وخت کې خو به د سیاسي نیو چې سری د مشرانو د طالبانو لیکن هغه اصلي ځواک چې دی د سرتیرو سره دی او د سرتیري د دواړو برخو چې دی د بل سره ملګري په سنګرونو کې پاتې شوي دي زه فکر کوم چې فشار واردول به د اسلامي معارف لپاره پر پاکستاني طالبانو باندې ډېرې منفي پایلې ولري ځکه یو میاشتنی اوربند چې د دسمبر په نهمه پای ته ورسېد دغه نه ملموسه نتیجه پاکستاني طالبانو وانخیستله.
مننه همدرد صاحب. وسیق صاحب د افغان طالبانو او د پاکستاني طالبانو ترمنځ اړیکې همدغه سيدي چې خغلای همدرد وای یعنی هدف دا دی چې د پاکستان حکومت هڅه وکړي چې افغان طالبان منځګړی کړي د دې لپاره چې پاکستاني طالبان د وسلو ایښودو ته وهڅوي. آیا تر اوسه پورې هم افغان طالبان پر پاکستاني طالبانو هغه اغیز لري چې همدرد صاحب وایي او د پاکستان حکومت تم لري یا فکر کوي؟
تکل صاحب یو د خواخوږي خبره ده چې ټول چا سره خواخوږي لري په دینو مسایلو مواردو کې دا بیل مسله ده او د افغانستان د حکومت اوسنۍ دستي پالیسی دا ده چې د نوبل چا په داخلي چارو کې مداخله نه کوي او نه د اجازه ورکوي ځان ته چې په دغه مسایلو کې خپل ځان شکیل کړي. زموږ پالیسی دا ده چې په دواړو هیوادونو کې امن په افغانستان کې امن او همداسې په پاکستان کې امن دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده که په افغانستان کې بیا امنی وي دا د پاکستان په زیان ده او که په پاکستان کې بیا امنی وي دا د افغانستان په زیان ده ځکه دواړه سره ګاونډي هیوادونه دي سره ډېر اوږده پوله او سرحد لري چې دغه څه مسایل لامنځته کېدل د دواړو هیوادونو په زیان دي. د افغانستان حکومت د دې تمه کوي چې په پاکستان کې هم وضعیت آرام وي مشکلات نه وي دغه څه ورته حمله پاکستانی لوري څخه هم کوي. نو زه په دې اړه باندې سمول ځکه چې د حکومت د افغانستان د حکومت واضحه پالیسي هم دا ده چې د پاکستانی طالبانو موضوع چې د پاکستان حکومت ورڅخه اندیښنه لري دا د هغوی خپل داخلي موضوع ده او په دې اړه باندې به دوی خپل فکر کوي او کوشش کوي چې زموږ تمه هم دا ده چې دغه په یو ښه سوله ییزه توګه باندې دغه مشکل دی حل کړي ولې د افغانستان حکومت په دې کې هیڅ نه مداخله ته ځل نه شته چې په دې کې ځان مداخله کړي.
یعنی د افغانستان د حکومت د اوسنی حکومت رسمي پالیسی همدا ده؟
بله بله. یعنی موږ نه غواړو چې د نورو هیوادونو په داخلي موضوعاتو کې مداخله وکړو.
دا د طالبانو له عمومي ایدئولوژي سره چې اسلامي خواخوږي ده او په هر ځای د نړۍ کې چې مسلمان تر فشار لاندې وي دوی خواخوږي ورسره لري. یعنی هغه عمومي اسلامي ایدئولوژي چې طالبان په هغه لار باندې روان دي لغه سره په ټکر کې نه ده؟
ما مخکې وویل چې یو د خواخوږي موضوع ده چې موږ غواړو په ټوله دنیا کې مسلمانان پر امن واوسيږي او نو سره مشکل نه ل کپا مسلمانانو باندې ظلم کیږي د ظالم لاس باید ونیسي ونول سي دغه مخنیوي وسی کپا فلسطین کې وی ک نور هیوادونه کې وی ک عراق کې په هرڅه کې وی مثلا د دنیا په نور برخو کې مسلمانانو باندې مشکلات دغه ټول مخنیوي باید وسی او دغه لیل حاکمانو تقاوض کله د ملګرو ملتونو له ادارې څخه د ټول د غشتنې کې چې مسلمانانو د مظلومیت اواز باید واوري او له سر مصطفیږي لرو. یو د نظام په سطح باندې ده چې حکومت په کوم چا په چارو کې مداخله کوي یا مستقیما حالت ور داخليږي موږ د خپل وس او توان مطابق تکو چې هغه واجب ده چې وسط سیمه په افغانستان کې د حکومت سره فعالیت چې د ټول افغانستان پر محدود ده ولې په اړه افغانستان کې د غستون ځله کې چې مخکمو دبلودلې اشغال او الحمدلله پای ته ورسېده افغانستان آزاد او اسپاړو چې د افغانستان د ازادۍ او د ترقی د لپاره او دلته د اسلامي نظام د بقا لپاره کار وکړ ته دغه هدف زموږ مسولیت ده. نور ستونزې چې په هغه کې نه و خلاف ورزي بلل کېږي چې موږ د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه وکړو دا د حکومت پالیسي نه ده.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
همدرد صاحب د موئید سفر او د طالبانو له چارواکو سره د خبري اترې تاسو واوریدل د بسونو جزئیات د خغلی وسیق لخلینه دا به د افغانستان او د پاکستان ترمنځ پر اړیکو خاص اغیز ولري او ک یو سفر د پاکستانی چارواکي راغی په کابل کې خبري وکړي او لار بیرته
دا شکر کوم چې دریم ولکوړی آی هڅه چې کابل ته راځي د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پاکستان خپلې مشخصې غوښتنې د افغانستان له لوري او په تېر تاریخ کې هم درلودلې اوس هم لري. مسله دا ده چې زموږ ځواب د افغانستان غوښتنې او د افغانستان کوم ستونزې چې دي چې هغه د پاکستان سره شریک شي تر ټولو مهم مسایل دا دي. د دوی د ترانزیت لار همدغه محید یوسف تقریبا یو څه وخت وړاندې د ازبکستان د موټر یو کاروان راغی او د په تورخم کې هرکلی ورته وویل. لیکن تر هغې وړاندې د اګست او تر هغې وروسته میاشتې تقریبا د افغانانو کوم هغه ټوکې چې پاکستان ته به مخکې تلل په هغې باندې د ریش بارډر د سپیډ بارډر او همداراز د تورخم بارډرونه چې دي یعنې دغه د فرضي کرښې کومې لارې چې دي د دروازې هغه وتړل شولې او دلته دغه ټول مالونه خوسا شول. یعنې دوی خپل کار کوي. منځنۍ آسیا ته د ترانزیت لاره دوی غواړي په اسانو شرایطو باندې. د افغانستان د حکومت نه دا غواړي چې ټي ټي پي ورته ضعیفه کړي خبرو ته کښېنوي ورته مجبوره کړي په دغه د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې خبرونه وو چې د پاکستاني طالبانو مشرانو او د پاکستان د حکومت په چارواکو او د پلان تر مابین دلته خبرې شوې وې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې دا خبرې بې پایلې پای ته ورسېدلې ځکه د پاکستاني طالبانو غوښتنې بیا هم هغه وې چې دغه کرخه باندې دغه اغزن سیم مه تېروئ او زموږ زندانیان به راخوشې کړي بیا موږ تاسو سره نتیجې ته رسېږو. نو زه فکر کوم چې د ملي امنیت دغه محید یوسف چې دی په پاکستان کښې لږ مطرح شوی دی او دا لږ باید موږ دې برخې ته لاړ شو چې په پاکستان کښې ملکي حکومت دی بل نظامي حکومت دی. دا محید یوسف هم چې دی دا د ملکي حکومت یعنې د صدر اعظم د امنیت شورا هغه د صلاحکار دی. نو هغه واک چې رښتیا هم نظامیان لري دی بیې ونه لري خو تر ډېره حده پورې به د پاکستان د ملکي او نظامي حکومت هغه غوښتنې چې دي هغه د افغانستان نه مشخصې دي. د چیپي مسله ده، د ډیورنډ کرښې مسله ده، د هند سره افغانستان د روابطو مسله ده او منځنۍ آسیا ته د ترانزیت مسله ده. په دې باندې دوی مشخص هم خبرې کوي. نور چې جنا روغتون ته تللی وو یا ځینې نورو ځایونو ته تللي وو یا د تجارت په اړه باندې کوم شیان دوی مخ کړي وو. زه فکر کوم چې دا سرسریکي او ظاهري خبرې دي چې کله بیا وخت را ورسېږي بیا موږ پاکستان په نیت باندې پوهېږو او په عمل باندې پوه شوي چې دوی د افغانانو سوداګرو او د افغانستان د توکو او مالونو په وړاندې باندې څه رقم عکسالعمل کوي. له بده
بخته یعنې ستاسو فکر دا دی چې پاکستان له ترانزیت مسایلو نه د فشار د یوې وسیلې په توګه کار اخلي.
د تاریخ په اوږدو کښې لمبې نه استفاده کړې وه د افغانستان د تېرو حکومتونو حتی د حضرت ظاهر شاه په وخت کښې د دوی سره یو د ترانزیت یو تړون چې دی د سوداګرۍ په برخه کښې هغه لاسلیک شوی وو چې د افغانستان لاسرسي به د کراچۍ بندر ته او د واګا بندر ته وه. همداراز دغه شیان سره شوي وو لیکن په هغې باندې بیا دوی د عمل ونه کړی. دا اوس کښې هم په دې تېرو شلو کلونو کښې د دوی سره ډېر قراردادونه په دې مورد کښې شوي وو لیکن دوی هر وخت د دې نه سو استفاده کړې ده او دا یې یو فشار په توګه باندې د اقتصادي مسایلو د یو فشار په توګه باندې د خپلو سیاسي اهدافو د پلي کولو لپاره افغانانو باندې له بده بخته منلي دي او تر دې وروسته به هم دوی دې پالیسۍ ته ادامه ورکړي ځکه لا د ټي ټي پي موضوع نه ده حل شوې، لا د ډیورنډ کرښې موضوع نه ده حل شوې، لا لوی مسایل تر اوسه پورې په خپل ځای باندې پاتې دي. نو زه فکر کوم چې دوی اوس هم دغه مسایل وړاندې کوي لیکن د عمل وخت چې راشي بیا دوی په شا کېږي.
او فکر کوئ چې د افغانستان طالبان به د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ بیا هم منځګړتوب وکړي؟
ګورې منځګړتوب یو داسې خبره ده چې باید چې منځګړتوب وکړي او د فشار نه تار وان نه شي. پاکستاني طالبان خپلې غوښتنې لري. په دې تېرو شلو کلونو کښې د رد الفساد او ضرب العضل په نامه باندې په قبایلو کښې چې کوم عملیات وشول د طالب په نامه باندې د ملا په نامه باندې هلته ډېر خشونت وشو، خلک بې ځایه شول، کلي او ښارونه او کروندې چې دي هغه له منځه یوړل شولې، برباد شولې، خلک جبرن د خپلو ځایونو نه کډوال شول، تبعید شول نورو ځایونو ته. هلته دغه ځای د خلکو سره ډېر زیات زور زیاتی او ظلم وشو. نو په دې اساس باندې هغوی هم غوښتنې لري. فکر کوم په اوس وخت کښې په دې تېرو درې څلوېښتو کلونو کښې افغانان تر ډېره حده پورې ډېر زیات مصلوم واقع شوي وو لیکن اوس هم دغه د ډورن کرچ دواړو غاړو خوا ته خلک چې ډېر مظلوم وو اته شوي دي دغوی نه سو استفاده کېږي نو سو استفاده باید د دې نه ونشي دغه چې یو مظلوم حالت کې چې دوی اوس قرار لري ګورې دي اوس هم افغانستان چې دی په توپونو باندې ولي د مظلومیت نه باید سو استفاده ونشي او مجبور نه کړلای شي ځکه چې د دې نتایج به هم په تاریخي لحاظ باندې او هم په عملي لحاظ باندې بیا ډېرې ناوړې پایلې کوي.
مننه همدرد صاحب. وسیق صاحب، له پاکستان سره د ترانزیت په مسله کې د افغانستان ستونزې حل شوي که پر ځای پاتې دي؟
بلې، دلته په ترانزیت په مسله باندې همداسې په تجارتي مسایلو باندې تفصیلي بحثونه وسول. د پاکستان هیواد له لوري څخه د مختلفو وزارتونو متخصصین او نمایندګان درغلي وو، د ګمرکاتو، د سرحدونو، د تجارت او د نورو برخو ټول مسؤولین راغلي وو. دې سره داګانه مجلسونه هم وسو، بیلابیلې ناستې وسولې او په یو شمېر مواردو باندې توافق وسو چې یو لاغو څخه د افغانستان د صادرات لپاره د پاکستان د مرکزی بانک د وارداتو د برېښنا فورمه چې مخکې شرط و دغه ختم شو. چې دا بنې همدغسې د افغانستان په اتلس قلم صادراتي توکو باندې د پاکستان لخوا د محصول معاف کېدل دغه مسله وه. او په بندرونو کې په شته ستونزو خبرې وسي، مثلا په هغو کې د ترانزیت مسله هم راځي چې کوشش باید وسی کوم ټرکونه یا موټرونه چې مواد انتقالي دغه ستونزې باید ختمې سي. دغه د کرهنې سکتور باید قوي سي. په کراچي بندر کې د افغانانو مالونه چلته وخت نا وخت ایثار پاتې وي، خبرې وسوي او ارخیزو یا اسانتیاوې به برابرې سي. بله پوښتنه چې تاسو اشاره ورته وکړه چې دا سفر به څومره ګټور وي، زما په نظر باندې دا یو مهم سفر وو او د پاکستان له لوري څخه هم یو لوړ پوړی او باصلاحیته هیئت راغلی وو. د افغانستان لوري هم د کابینې په سطح باندې ناستې ورسره وسوي. یو شی چې د اندېښنه وړ وو، لکه تاسو هم اشاره ورته وکړه او میلمه ورور هم اشاره وکړه چې دغه ژمنې به تر څومره حده پورې ورباندې پابندي وسي،
په دې اړه باندې بحث وسو. بلاخره په دې اړه وسیق صاحب، په اوړي کې چې نوی تحول راغلی او په کابل کې هغه مهال چې د افغانستان صادرات باید تللی وای، دوی په سرحد کې مخاوني ولاو، د افغانستان کمنې وی کانارو د ټول خصاشول او افغانستان ډیر تاوان وکول دی درکه، او اوس د هند د مرستې غنم دوی بند کړي، یعنی پاکستان تر اوسه پورې بند کړي او اجازه نه ورته ورکړي. دا پخوا او دا اوس په ترانزیت کې کوم ستونزه شته که فشار نه وي چې دوی نه غواړي په اسانه د افغانستان سره مرسته وکړي، د افغان سوداګرو سره او خلکو سره بشري مرستو ته اجازه ورکړي؟
په مجلس کې د دوی د هیئت مشر مهدی یوسف هغه د لومړي وزیر عمران خان پیغام راوړی او هغه په غرده ویلی چې مرسته د لومړي وزیر لخوا څخه دنده سپارل شوې ده، په هر قیمت چې کېدلی شي له افغانستان سره باید اړیکې ښې وي، مثبتې وي او یو نوه ستونزه هم رامنځته نه شي. زموږ تمه او هیله هم همدا چې دی په دغه ژمنه باندې ودرېږي. زموږ له لورې څخه دغه اندېښنه شریکه سو چې مخکې هم په دې باندې مجالس شوي دي، خو بیا پابندي نه ده ورباندې شوې. بالاخره په دې توافق ورسېدلو چې یو میکانیزم باید رامنځته شي، یو کمیټه باید جوړه شي چې په دغه کمیټه کې د دواړو هیوادونو نمائندگان موجود وي چې ستونزې له نږدې څخه بررسي کوي. مثلا که د تورخم په بندر کې یا په سپین بولدک کې کوم ستونزه رامنځته کېږي، دوی له نږدې وخت په وخت باندې ناستې وکړي تر څو دغه ستونزې چې موجودې دي دا په دایمي توګه باندې له منځه یوسي. یو شی چې زه اشاره ورته وکړم، لیلی هم د افغانستان حکومت په اوس د دې جوګه سوی ده چې وکولای شي دغسې یو عمل دوی هم وشي. مثلا له ازبکستان څخه چې کوم مالونه راځي او د دې لارې څخه پاکستان ته تیریږي، یا مثلا دغه پروژې چې احیا سي او کار ولوږي د ټاپي پروژه چې په دغسې مواردو کې ټول هیوادونه یو بل ته اړتیا لري، په هغه صورت کې پاکستان هم دې ته مجبوره ده چې خپل مالونه په ښه توګه باندې خپل هیواد ته ورسوي، واردې کې همدغسې دغه پروژه ده. نو په دغه صورتو کې بیا هیوادونه مجبوره کیږي چې یو بل ته خپل ضرورتونه په نظر کې ونیسي. زما تمه ده چې پاینده کې به دغه سي مسایل نه رامنځته کیږي چې د افغاني تجارانو مالونه یا څه دلته دغه طرف ته خراب شي یا ضایع شي. پاکستان هم خپل ضرورتونه هر څه په نظر کې ان شاء الله نیسي، ځکه چې د افغانستان حکومت هم دغه سي موارد په لاس کې لري چې پاکستان ته ډېر مهم دي. نو زما په نظر باندې پاینده کې به دغه ستونزې نه رامنځته کیږي.
ډېره زیاته مننه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق او د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدر چې په 25 دقیقې اونیز بحث د ازادي رادیو په ځنګړي اونیز بحث کې مو برخه واخیسته. قدر منوریدونکو،
د دې اونۍ باس په همدې ځای پای ته ورسید. تر بیا د خدای پامان.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00422111 2415.